Radio. Radio Azadi.
دا ازادۍ ریډیو دی زم ستاسو کوربا اسرا لمومن او وخت په کابل کې د سهار 9 بجې شوی په دې غړي کې ستاسو لپاره ځنی موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کو لومې د مهم خبرونو سرټ کې بادغیس ولایت بالا مرغاب ولسوالۍ کې طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوی دي. کاپیسا کې سیمه ای سرواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی دی او له ایران څخه تښتېدلې قاضي چې د درغلیو د تورونو لمخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یو هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. اوس خبرونو تفصیل بادغیس ولایت بالا مرغاب ولسوالۍ کې طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوی دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه یو غوښتل نوم یې واخیستل شي په سیمه کې د ازادۍ ریډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو د ځانګړې قطې د سرتیرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ جوړه اوختي خو له دقیق شمیر خودلو یې ډډه وکړه. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازي ازادۍ ریډیو ته ویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو لس سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو یو ویان د کر یوسف احمدي ادا کړی چې په دې پیښه کې 43 افغان سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. بله مرغاب د بادغیس یو له ډیرو نه امن ولسوالۍ څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزي ازادۍ ریډیو ته ویلي وو په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستانی، ازبک او ایراني وسلوالو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړه کوي. په کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبان لخوا نومول شوی والی ټپي شوی دی. د کاپیسا د امنیه کمانډانې ویان د عبدالشایق شورش ازادۍ ریډیو ته ویل د سه شنبه په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند نوروز خیلو شلوتی او سرګیانانو په سیمه کې نښتی شوی چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او ته ملګری یې په کې ټپیان شوی دی. نوموړي ویل په انخطو کې د ولسی پاڅونیانو یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د نوموړي په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یو کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلې دی. دا خبره پرون سه شنبه نا وخته د امیر روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي چې د امیر روغتیا د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني دا پلاوی ټاکلې چې د مرکزی سټاک ارزونه وکړي او هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي کړي. د امیر روغتیا وزارت دا اعلان وروسته تر هغې کوي چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ ویل د امیر روغتیا وزارت د مرکزی ګودام یو معتمد یې د $80,000 رشوت اخیستلو پر مهال نیولی دی. د امیر روغتیا وزارت وایان د دې نیونې په اړه له تبصرې ډډه وکړه خو په خبرې کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې د دې وزارت نوې مشرتابه به فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وروسپاري. د امیر روغتیا سرپرست وزیر د مرکزی ګودام د ارزونې لپاره پلاوی په داسې حال کې ټاکي چې په وروستیو کې له دې ګودام څخه د مصنوعي تنفس د یو شمیر دستګاو د نادرکه کېدو راپورونه هم خپاره شوي هغه څه چې چارواکو رد کړی دي. ازادي ریډیو ته وغوښتل له ایران څخه تښتېدلې قاضی چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و، د رومانیا په یو هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلیې طب د څېړنو لومړنیو پایلو کې شوې ده. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یو هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. د بخارست د څارنوال دفتر د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې د عدلیې د څېړنو په حواله وویل د 250 کلن قاضي او ملا پرمځکه په شدت د غورځېدو له کبله مړ شوی، او ښایي چې نوموړی د لابي له پاسه د هوټل له شپږم پوړه رالوېدلی وي. پولیسو د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي، څو معلومه کړي چې د منصوري لوېدل کومه کیمره کې سب شوی که نه، او یادا چې نوموړی خو د چا لخوا وژل شوی نه دی. منصوري د جون په 12مه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول شوی او د قضایي څارنې لاندې وو. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت په اخیستو تورن وو، او ټاکل شوی وه چې د جولای په 12مه نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل آسمان وریز او د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 22. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 22. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 28. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 25. او جلال آباد کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 30.
ازادي رادیو ته وګستي تاسو خبرونه اوریدل، اوس راځو زنو موضوعاتو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وزارت د مرکزی سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دا خبره د سه شنبه په ورځ ناوخته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په یوې خبر پاڼه کې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې وزارت د ګودام یو معتمد د رشوت په تور ونیوه. د عامې روغتیا وزارت په خپل مرکزی ګودام کې د فساد د ارزونې خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې یو شمیر رسنیو د کرونا پر ضد د مبارزې لپاره د مرسته شوو ځینې موادو د نادرکۍ او قاچاق راپورونه ورکړي. تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې وزارت سرپرست د سه شنبه په ورځ د مرکزی سټاک یا ګودام کې د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د عامې روغتیا وزارت د سه شنبه د ورځې په ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل دا پلاوی به تر ارزونې وروسته هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژني. د عامې روغتیا وزارت د اعلان وروسته لاغې کوي چې د دې وزارت په ګودامونو کې په هغه موادو کې د غلا او فساد په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د نورو هیوادونو لخوا مرسته شوې او یا افغان حکومت په خپله پیرلې دي. دا اندېښنې د سه شنبې په ورځ وروسته لاغې نورې هم سیوا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامې روغتیا وزارت د مرکزي ګودام یو تن معتمدې د $80,000 بډو اخیستو په تور نیولی. دا لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تورن کس ته یو شرکت کارونه ځنډول او په بدل کې $83,000 رشوت غوښت چې د پلټون کې څارنوال لخوا لاس په لاس ونیول شو. د عامې روغتیا وزارت ویان د چارواکو د دې کس ته نیول کېدو په اړه او په مرکزي ګودام کې د فساد د موجودیت د تاسان دیښنو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د سه شنبه د ورځې په ناوخته یې خبرې کړې. خبر پاڼه کې د دې وزارت د نوي سرپرست احمد جواد عثماني له خولې ټینګار کړی چې فساد ته به اجازه ورنه کړي. له بلې خوا پښواک خبري اژانس د خپل هغه وروستي رپورټ دفاع کړی چې وایي تر ډیر شو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې ورکې او یا د قاچاقبرانو لاسته ورغلي. د عامې روغتیا وزارت چې مخکې هم دا رپورټ رد کړی و، د سه شنبه په ورځ یو ځل بیا په هیواد کې د مصنوعي تنفس د دستګاهو د موجوده یو لیست هم خپور کړ او ټینګار یې کړی چې له دې وزارت سره د شته او مرسته شوو دستګاهو څخه هیڅ یوه یې نادرکه نه ده. خو د پژواک مشر دانش کډوخیل چې د سه شنبه په ورځ د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون ته د عامې روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني سره یو ځای وربلل شوی وویل دوی د طبي وسایلو د نادرکه کېدو اسناد او شواهد لري. خغلی کډوخیل د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته هم وویل دوی دا راپور د غږیزو او نورو شواهدو پر بنسټ چمتو کړي. نوموړي د عامې روغتیا د وزارت لخوا د تنفسي دستګاو وروستي خپاره شوي لیست ته په اشاره وویل. په دې لیست کې د مرسته شوو دستګاو شمیر ودېرش ښودل شوی، په داسې حال کې چې له افغانستان سره په وروستیو څو میاشتو کې د مرسته شوو مصنوعي تنفسي دستګاو په اړه د دې وزارت په جلا جلا اعلامیو کې دا شمیر تر دې زیات دی. د کلوخیل په وینا په مشخص ډول د قطر لخوا مرسته شوي او همدارنګه د ترکیې لخوا یوه بله جوبه مرستې په دې لیست کې نه دي یادې شوي. خغلی کلوخیل زیاته کړه،
اسناد او دلایل له موږ سره شته، موږ اوس هم په خپل خبره ولاړ یو، موږ د خپل هر جملې او هر کلمې نه دفاع کوو او موږ په دې باور یو چې د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې د مدیریت ضعف درلود. دوی دغه دزګاوي متاسفانه د لاسه ورکړي.
د امیر روغتیا وزارت ویان سره موالیک ټینګ شو، نو مولي را سره د دې وزارت هغه خبر پانه شریک کړ چې په مرکزی ګودام کې د ارزون لپاره د یو پلاوی د ټاکلو پکې ویل شوی او ټینګار پکې شوی چې د دې وزارت نوې مشرتابه و فاسد خلق پار حالت کې د قانون منګولو ته وسپاري. خوشتو پښتنو ته ځواب ویلو یې ډډه وکړه. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک ولیکل چې د رسنیو د داسې ریپورټونو چې د شفافیت د رامنځته کېدو او د اداري فساد د مخنیوي سبب شي، نه یوازې دا چې هرکلی کوي بلکې ملاتړ هم کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو ته وګورئ. اوس هم رازو دي ته چې نړیوالو مطبوعاتو په خپلو لیکنو کې څه خبره کړې دي. ملالی بشیر د وښه
ډیلی ټلګراف ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روغتیايي کارکونکي چې د کورونا وایروس سره په مبارزه بوخت دي له حملو سره مخامخ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو او د افغان حکومت ځواکونو په تیرو میاشتو کې دا کارکونکي په نقشه کړی دي. په مقاله کې د افغانستان د روغتیايي سیستم وضعیت ضعیف بلل شوی او ویل شوی چې د کورونا وایروس تخپرېدو له کبله سخت زیانمن شوی دی. ورځپاڼې د سور میاشتې هغې حملې ته هم اشاره کړې چې د کابل په دشت برچي کې پر یوه زیږنتون وسوه او د نویو زیږیدلو کوچنیانو ښځو او روغتیايي کارکونکو په ګډون څلورویشت کسان ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول. د بې پولي ډاکټرانو ادارې د کابل په لویدیځ کې د روغتون دا برخه مدیریت کوله، خو تر حمله وروسته یې وویل چې په دشتي برچي کې خپل فعالیت دروي. د هغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان حکومت او طالبانو یو بل ملامت کړل. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل هغه حملې چې ملکیان په نقشه کوي د طالبانو کار دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا ډول حملې دولتي ځواکونه کوي او ادعا یې وکړه چې ډیری داسې حملې هوایی دي. ریپبلیک ورلد په افغانستان کې تر پنځوس زیاتو ملکیانو د برمته نیول کېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د خبرو پر یوه وخت د خلکو برمته نیولو ته دوام ورکړی دی. د دایکوندی د والی ویاند عباس کامیار ازادي راډیو ته وویل چې په برمته نیول شوي کې نهه موټر چلوونکي او اته ویشت ښځې او کوچنیان وو. د وویل چې طالبانو د ځایي مشرانو په منځګړیتوب هغوی ټول راخوشي کړل. چارواکو ویلي چې دا کسان له اروزګانه خوشي شول. د دې پیښې انګیزه نه ده روښانه شوې.
د راپورونو لمخې پرون دوشنبه د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې یو افغان ځوان ځان ووجه. تر دې مخکې د هند په احمد آباد ښار کې یو بل افغان محصل ورته عمل سرته رسولی وو. افغان مدني فعال نثار احمد شیرزی چې په هند کې اوسي او د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي وایي چې دواړو افغانانو د هغو ستونزو له کبله چې ټول افغانان که هغه افغان محصلین دي یا پناه غوښتونکي ورسره مخامخ دي ځانونه وجلی دي. داغه په وینا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د مسلینو ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار دفتر هم د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه ډیر په ځنډ سیړي. له ښاغلي شیرزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی یې په هند کې د میشتو افغانانو د عمده ستونزو په اړه ترې پوښتنه کړې.
افغانان چې د کوم ستونزې چې افغانستان کې ورته پیدا کیږي خو دوی راځي دلته ژوند وکړي، راځي دلته یورسیار ته دا ځانته انشتر کړي. دوی په درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله شپږ کاله وروسته دوی معلومیږي چې کیس قبولیږي که نه قبولیږي، که څوک قبول شو ورته ریفوجي کارت ورکړي. دا چې ریفوجي کارت هم وخت دي عین هغه کنوانسیون د پناهندګۍ اخلاص لیکلی نه ده، دا یو ماجر نه مني. دین شیار دې وظیفه دا ده چې دوی بل موږ ته ولیږي او سفارتونو سره رابطې لري، کومه هیوادونه چې مهاجر مني هغوی ته لیږي. دین شیار دفتر چې په هندوستان کښې ده په ډیلي کښې ده، دې افغانانو دپاره هېڅ خدمات نه کوي، همدا پاروایي نه ساتي، ذهني او روحي تکلیف خلکو ته پیدا شوې ده.
شیرزاد صاحب، دغه چا چې خپل ځان وژلی دی دا پخپله راغلی نوي ډیلي ته، نوي ډیلي کښې ځان رجستر کړی، نوم یې ثبت کړی و، له یون ایچ سي آر سره وغوښتل چې هلته پناهندګي واخلي یا کوم بل هېواد ته یې واستوي.
همدا غلک خپل کورنۍ سره راغلی و، دلته راجستر ده، ریفوجي ده په یون ایچ سي آر کې، خو همدغه مشکلات وو چې څوک د افغانانو پروا نه ساتي، د کار اجازه څوک نه لري، دلته د تحصیل اجازه نه لري څوک، دلته د سیله دلته څه توجه نشته افغانانو دپاره.
شیرزاد صاحب، تاسو چې مدني فعال یاست او هلته د افغانانو په تېره بیا د محصلینو او هغوی چې د پناه غوښتنه یې کړې ده د هغوی چارې له نږدې څاري. پنځه ورځې مخکې هم یو ځوان په احمد آباد کې ځان وژلی و، ویل کېږي چې هغه محصل و، یعنی په دې معنا چې که هغوی چې یو ان ایچ سي آر سره ثبت راجستر دي او پناه غواړي په داخل د هند کې یا نورو هیوادونو ته دوی واستوي، د محصلینو هم همدغه حال ده. هغه محصلین چې هلته د زده کړې لپاره تللي، که د افغانستان د حکومت لخوا یا د بورسونو لخوا راغلي یا په خپل شخصي توګه هلته زده کړې کوي،
د محصلین دومره مشکلات وو چې بیا ښه شو چې یو څوک پروازونه وشي، دوی ډېرې لاړ، داسې حالات وو چې دوی ته پیسې نه راتله افغانستان، قرنطین وو، داسې سخت قرنطین وو په هند کښې، څو چا ته اجازه نه وه چې د خپل کور نه وځي، د خرج خوراک پیسې نه وو، کوم چې د احتیال لخوا راغلی وو هغه خو بیا هم څه امکانات درلوده. دا شخصي محصلینو دې د دوی لپاره دومره مشکلات وو چې څومره مرکې ما وکړه، ډېرې رابطې مو ونیوله چې دوی ته پروازونه برابر شو. دې هلک هم چې راغلی وو دا هم شخصي راغلی وو، شخصي محصل وو، دلته بیا هم د خوراک دپاره پیسې ورسره نه وو، هېڅ چا دوی پروا نه کوله، یو پردی ملک کښې چې ورسره پیسې هم نه وي، چا ورسره مرسته هم ونه کړي، نو هغه څه وخوري؟ نو هغه ډېر عذاب وو، ډېر فشار ورباندې راغلی وو چې په ونې
د افغان محصلینو په برخه کې هلته په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت خو به یوه څانګه لري، مسؤلین خو به لري، آیا دوی په تېره بیا دغه د افغان محصلینو ستونزو ته رسیدګي ونه کړای شوی په دغه کرونا حالت کې؟
ما ډېره رابطې وکړله چې کوم محصلین چې شکایتونه یې درلوده، بیا زه تحصیلي وو هغې سره مې رابطې وکړه، محصلین هم ډېر زیات وو، پنځه زره شپږ زره یا شل زره محصلین وو دلته، ټولو ته رسیدګي یو اتشې تحصیلي مشکله ده، دوی ته دوی هم په خپله اندازه چې ما سره کومه رابطه چې ورسره درلوده دوی هم منډه وکړله، خو بیا هم محصلین زیات وو، دوی دلته سفارت هم په قرنطین کښې وو، پروازونه بند وو، دوی امکانات هم نه وو. ما ډېر لیدلی وکړه، ډېرې مو خبرې کړې ده، سفیر سره مې خبرې کړې، اتشې تحصیلي سره، دوی هم امکانات محدود وو. او اصل دې کښې د افغانستان حکومت مسؤوله ده چې کله چې قرنطین شو دوی ته خو معلومه ده، وزارت تحصیلات عالي دې ته معلومه ده چې څومره محصلین په شخصي توګه تللې ده، څومره یې وختونه یې خلاص شوی ده، په دې حالت کښې دوی کورنۍ نه لري، او هندوستان کښې هم داسې کلک قرنطین وو، په کار وو چې د وزارت تحصیلات عالي دوی ته توجه کوله، دوی توجه ونه کړه، ډېره به مشکلات وو. دا نجونې ما ته د تلفون نه کوله، ډېر نجونې ژړل چې شیرزاد صاحب مونږ د ډوډۍ پیسې نه لرو، مونږ څنګه وکړو، مونږ هېڅ څه څوک مونږ سره مرسته نه کوي. بیا ما هغوی ته زنګ رسنۍ ته مې مراجعه وکړه، بیا آخر کښې دا څه ماسینې لاړ، خو دې هلک هم د چا ورسره مرسته ونه کړه، خرج خوراک پیسې نه وو. بس
شیرزاد صاحب، اوس وضعیت څه ډول دی او څه ښه سوی که نه؟
وضعیت که دا بینالمللي ټولنې خپله دا ملل متحد دوی توجه ونه کړي، هند کښې یو لویه فاجعه رامنځته کېږي. مونږ ته خو داسې ویل کېږي چې تاسو چې هندوستان راځي د هغې نسیار افغانانو داسې ویروي چې خپله غږ مه وباسئ چې کیسونه دې خرابېږي. بیا هم مونږ دا ونه منله، مونږ خپل آواز اوچت کړی ده. بیا د شلم جون کښې چې د مهاجرینو د پناهندې ورځ وو، دې کښې مونږ یو لیک یو نامه سرګشاده یو لیک ولیکله خپل سرمنشي سازمان ملل ته، ډېره ارګانونو ته مې ولېږه، خپل سرمنشي سازمان ملل نه د افغانانو د کوم مهاجرین چې دلته اوسېږي دوی دا خاص ده، دوه کاره وکړي، یو افغان مهاجر چې په هندوستان دوی ته ښه دقت وکړي، ښه توجه وکړي، او بل کار چې دا د یون ایچ سي آر دفتر چې په هندوستان کښې ده دې ته دا زمونږ دا غوښتنه ده چې یو هیئت ولېږي او د دې د شلو کالو د کارنامې د دوی تحقیق وکړي. افغانانو سره ډېره ظلم شوې ده دلته، ډېره بې پروایي ده.
دا افغان مدني فعال نثار احمد شیرزی چې په هند کې اوسي زموږ همکار نوریاس نوری ورسره حالت کې د افغان مسلینو او پناهغښتونکو پر ستونزو خبرې کړې وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتي د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا په دوام نوې دلی پریکړه کړې چې د غلطه د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کمواله راولي. هند دا کبي چې پاکستانی ډیپلوماټان د جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري. پاکستان د هندستان د ادارت کړي او پریکړه کړي چې هند ته ورته جواب وایي. نور ل اجملان څخه ورو
هندستان پریکړه کړې چې په نوې دلی کې د پاکستان د سفارت نمایي کارکونکو ل خپل هواد او باسي. هندستان دا کوي چې دا کسان په جاسوسي فعالیتونو کې خکیل دی او د ترهګرو سازمانونو سره اړیکې پالي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام یو بیان خپور کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دا پریکړه د وی ونی په موده کې عملی کیږي او دا پیغام په نوې دلی کې د پاکستان شهر ظافر ته هم استولې دی. پاکستان او هند اتمی وسلو لرونکو دوه غونډي او رقیب هیوادونه دي چې اړیکی ترنګلی دی او ډیر کله د یو بل په وړاندې ورته اقدامات کوي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هندستان اداوی به بنسټ بلل او د هند بهرنیو چارو وزارت د پریکړې په وړاندې په ویلامې کې ویلي چې په نوې دلی کې د پاکستان ډیپلوماټیک مامورین تل د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیکو اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د هندستان شرزافر احضار کړي او هغه ته ویلي چې پاکستان هم پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د هند ډیپلوماټان په سلو کې 50 کم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هندستان ته ورته اقدام دی. خو د پاکستان تر دې پریکړې مخکې هندستان اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې خپل کارکونکو ل خپل اړخه هم دې شمیر تر کموي. پاکستان او هندستان یوې هم د یو بل په هیواد کې دایمي سفیر نه لري. په وروستیو میاشتو کې دواړو هیوادونو یو بل د مقابل لوري د ډیپلوماټانو په غیر قانوني نیولو او لاغوي سره په نامناسب چلند تورن کړي. هندستان د مې په یو ډیر شمه نیټه دوه پاکستانی ډیپلوماټان وایستل او هغوی په جاسوسي تورن کړل. پاکستان دا ادعا رد کړي. هندستان تیرونه د یو پاکستانی کبنیون کې کوتره چې یو هیواد بل دی سفر کړي او په هند کې د جاسوسي په شک نیول شوی و خوش کړه. هندوول څېړنو وروسته ورته معلومه شو چې دا کوتره د جاسوسي په چارو کې خکیل نه و.
تاسو لا پیغامونو
رحمت الله يم د خلې دینګرار څخه زمونږه مشکل دغه ده چې شهیدانو ماشونه ورکشي دي چې ریاست له ورشو راته وې چې لږ روپۍ راته کولې ماشونه دینه ولا کیږي وردی می دي کې شهید شوی ده دا څه کول کې شهید شوی نه ده زمونږ پیغام انداده مشرانو ته چې دا دې زدا فهملره راځي او ته وشي رګل مند ولایت د غریش د ورسواله مزمور زغدی د لور چرواکو پر ورس لکه د یلمن والي صاحب او د لور مقامات ته دا د غریش ورسواله چې به یا ته سورا او پر مور دلته مهاجر فراته یو خلګ دی لوډر راوځي د غسرایونه چې په کوي زمو لویان خو خیر شي ګناکار وي کنه یو دا د سیاسرو د ماشومان غمول نه خور کیږي چې نو مکتب لور امرزونه دي یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي وسرایونه خلګ راوځي د لوډر راځي د سرایونه خرابوي د زمو زغدی د لور چرواکو پروول سي زمول لاک انسانان دغه پراته یو نه کور پرېږي نه کلی پرېږي دلته موږ نه مکتب لرو نه سال لرو نه برمن لرو هڅه یې پرای په بیره نه ولای دا سلام را باندې چا په خې دا غوږم پیغام ده دا پیغام دی ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
فیضا محمد د کندهار د تنظیمي نړۍ څخه فیصل په تماس کې یم. نو یو مشکل د لوبي دا مشکل مو د ډیره وخت دی د تکاوت په ایسه کې زه په 1950 کې د د بولدک ته ګمرک څخه تکاوس ولمه نو دا تکاوس په سیمه تر اوسه نه یخې شه دا درې کاله مې مورخه دي د بعض مشکلات او اقتصادي مشکلات له نګاس زه غواړم چې همدغه زما پیسې چې ما سره دولت ګرځولې دي دغه دي ماته پر یو ځای راکې لکه د افغانستان بانک ته مامورینو را چې پر یو ځای چې مامور یې تکاوس چې پر یو ځای ورکې دغه دي موږ هم پر یو ځای باندې راکې چې موږ یو کار ته وکړو یو دکانداري ته وکړو یو اړو مانده مو په خلاص شي او دا چې بیرته بیا د تکاوس پیسې دغه چې د کاله دی ماته یې لکه غوانی یا چه زر غوانی رقی دا خود چندانی پیشی نیدی نپا دی بانی کمکار کیجی نپا دی بانی شی کیجی او دا دولت قانون خونم داشی ندی پر چولی بانی باید یکسان دی نو دا افغانستان بانک مامورین تا چی تک تکاوت پر یو در زکی نو مر چی ولی نرکی مر خون دی ویزار چی مالی مامورین یو کاغم دی ویزار چی مالی مامور دی نو سر و سلام لخته مامور
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوګست اوس هم تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کوم. بادغیس ولایت بلمرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو د ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو په شمول 25 د طالبانو له کمین سره مخ شوې دي. نو موري ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ جوړ لوختي خو له دقیق شمیرې خودلې ډډه وکړه. کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوې والی ټپي شوې دي. د کاپیسا د امنیې قمندانې بیان د عبدالشایق شورش ازادي رادیو ته ویل د سه شنبه په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خېلو شلوتی او سرګیانانو په سیمو کې نښتې شوې چې د کاپیسا لپاره طالبان نومول شوې والی او ته ملګري په کې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د دې وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلې دی. دا خبره پرون سه شنبه نه وخته د امیر روغتیا وزارت په خبر پاڼه کړې ده. په خبر پاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له